کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو کابل ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته ځانګړی کړی دی چې تمه ده نن له غرمې وروسته له ولسمشر اشرف غني او نورو افغان سیاستوالو سره د سولې پر مسایلو خبرې اترې وکړي. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې خلیلزاد ممکن دا ځل له افغان ولسمشر سره د تاوتریخوالي پر کمولو بحث ولري. نور راپورنه هم سخو تر هر صدمه خبره ده. اجمل انت خد افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. په چین کې افغان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. او د امریکا متحده ایالاتو د روغتیا بیړنی حالات اعلان کړه. وی ویل هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي دي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي سلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به تر غرمې وروسته له ولسمشر غني سره د سولې په تړاو مفصل بحث وکړي. سلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره چې د بهرنیو اړیکو په اړه ویل کېږي واک لري د افغان سولې په تړاو خبرې وکړي. خلیلزاد په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی چې پرون امریکا غږ ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې دوی د موافقې د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې خو امریکایانو خپلې غوښتنې زیاتې کړې دي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هیله لري چې تر نن ماښام پورې به د چین په ووهان ښار کې د افغان محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وشي. په ووهان ښار کې نږدې 60 تنه افغانان اوسي چې څلوېښت یې محصلان دي. هلته د کرونا په نوم د وژونکي وایرس د خپرېدو له امله تر اوسه په لسګونو کسان مړه شوي او په زرګونو نور په دې وایرس اخته شوي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت غواړي زر تر زره هلته میشت محصلان افغانستان ته ستانه کړي.
وزیر دی ور خطا دی هغه موږ هم درکو ملامت تم نه دی قرنطین حالت کې دی او اخوا ته ساتامه وزارت په کابل کې بیا دا تشویش لري چې موږ دی وسره انتقال کو او خدای نه کړه چې قضیه پیدا شي بیا د دی کنټرول څنګه سره وکړو. دواړه خو یو سخت حالت دی.
خبرې قائم زیاته کړه چې د امنیت روغتیا وزارت له چارواکو سره خبرې شوې چې د مسلانو د ستنولو مسونه لار پیدا کړي. په خوست کې د مدني ټولنې یو شمیر فعال میرمنه او ولسی ښځو په پاکستان کې له زندان نه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. یوې میرمنې د غونډې په پای کې پرون پریکړه لیکوله.
په ټولو نړیوالو حقوقي او بشري ادارو غوښتنه چې دا ځله موجوده د پښتونو کېږي په وړاندې به چوپ پاتې نشي. موږ خوستې میرمنې د کوزې پښتون خوارې درنو پیاندې اورنو سره اوګه اوګه مزر دو او دلر
منظور پښتین د جنوري په 28 د پاکستان پولیسو په پیښور کې ونیو او بیا یې د ډیر اسماعیل خان مرکزی زندان ته ولېږه. منظور پښتین په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم سوله ییز حرکت پیل کړ او غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې د وسلوالو د روزنې لپاره نه کارول کېږي او په افغانستان کې د ترې د وسلوالو د پټنځای په توګه او د نفوذ د وسیلې په توګه کار نه اخیستل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا بیړنی حالات اعلان کړه. وی ویل هغه بهرنیان چې په وروستیو کې چین ته تللي هغوی به پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته داخل شي. امریکایي ادارې پرون هم دا راز ویل هغه امریکایان به چې په تیرو دوو اونیو کې د چین په هوبی ولایت چې د چین هوان ولایت ته تللي دي خامخا د 14 ورځو په مخه قرنطین شي. کوم امریکایان چې د چین له نورو برخو متحده ایالاتو ته ستنېږي د هغوی روغتیایي معاینات به په هوایي ډګرونو کې کیږي او دا کسان به خپلو کورونو ته د 14 ورځو په مخه ایسارېږي. دا پریکړه به سر له سبا پلی شي. برتانیا په رسمي ډول تیره شپه له اروپایي ټولنې وروسته له 30 کلونو بهر شو. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ټولنه ده.
Four, three, two, one.
درې نیم کاله مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترڅ کې 250 په سلو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وشوه او 30 په سلو کې ورسره مخالفت وکړ. برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو لیوالتیا او په وړو ښارونو کې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو د انګلستان او ویلز ایالتونو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی او شمالي ایرلینډ او سکاټلینډ د پاتېدو غوښتنه کړې وه. برتانیا به اوس د اروپایي ټولنې له پاتې ووی شخړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ویل چې دا خبرې به اسانه نه وي، خو ټینګار یې وکړ چې جرمني غواړي له برتانیا سره د یو نږدې دوست هیواد په توګه پاتې شي. د پولند حکومت پرون له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به پولند د امریکا له متحده ایالاتو 2 جنگي جیټ الوتکې په 3.6 میلیارد ډالر واخلي. په داسې حال کې چې روسیا د اروپا د ختیځ بلاک پر لور پوځي حرکتونه زیاتوي، پولند به چې په ختیځ اروپا کې د ناټو تړون له مهمو غړو دی د F-15 جنگي جیټ الوتکو د اخیستلو لارې خپل هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د پولند جمهور رئیس اندري دودا پرونۍ ورځ د پولند په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره ډیره مهمه وبلله. ویل چې د پولند لپاره چې پایو برخه ده دا معامله امنیتی پلوه اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د پولند تعهد ستایلی چې خپل هیواد د پوز د اسری کولو لپاره یې کوي او ویلي دي چې د F-15 جیټ الوتکې به د پولند قابلیت زیات کړي چې له ځان نه دفاع وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د پخپرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی دی. د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې خلیلزاد به پر کوم مسایلو له افغان مشرانو سره خبرې وکړي.
زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی مقابلې دي چې هلته د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاست سره مطرح شي.
د 2000 زیږدیز کال د جنوري میاشت افغانستان د سینما تیاتر او تمثیل لپاره څنګه میاشت وه؟ د افغانستان د سینما او تمثیل مخکښ لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
دغه یوه تیره میاشت زمونږ د سینما د سنس دپاره واقعاً یوه لویه غریزه وه.
دغه راز په مو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د محکمې د جریانه په تازه جزئیاتو خبر کوو که وختونه راپورونه به هم خبرو کو. خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسیدلی. افغان حکومت هم د نموړي راتګ تاییدوي. ټاکه سوي چې شغلی خلیلزاد نن تر غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې په مسایلو خبرې اترې وکړي. د موضوع د ازادي رادیو خبریالي ناجیه صافی ترلی او د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. ناجیه خبرونه ته شغلی که ته په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکې.
ډیره زیاته مننه فریبا جانی. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راغی. حکومت سره مو چې خبرې وکړې هغوی هم دا مسله تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد ویل چې ښاغلی خلیلزاد به نن له غرمې وروسته له ولسمشر غنی سره د سولې په تړاو مفصل بحث ولري. بلې خوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد به له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې وي او پر ایښودل شویو شرایطو به له ولسمشر غني سره خبرې وکړي.
ما معلومات دادي چې هغه بحثونه چې په دوحه کې د طالبانو سره کړي و، بلخصوص پر هغه پروپوزل باندې چې مثلا طالبان کم شرایطو باندې باید تاوتریخوالی کموالی کم نوی کانسپت دی پر دې باندې هغه به څه کوي، امریکا به څه کوي، په دې کې د افغانستان دولت مکلفیتونه به څه وي. نو هغه کم بحثونه چې د طالبانو سره پر دغه مورد باندې کړي دي، افغان دولت ته حتما یو معلومات ورکوي چې مسله تر کوم ځای پورې رسیدلې ده.
د نوموړي په وینا ښاغلی خلیلزاد به د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو چې په مارچ میاشت کې په جرمني کې پیلېږي افغان دولت سره خبرې وکړي. خلیلزاد تر دې وړاندې پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره هم کتلي. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ د روانو خبرو په اړه معلومات شریک کړي دي. د راپورونو لمخې ښاغلي خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي قریشي سره تر کتنې وروسته د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر بجوا سره هم کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد قریشي سره طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات شریک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي. افغان کارپو شاهزاده مسعود وایي د ښاغلي خلیلزاد راتګ اړین او مهم ګام دی او دا ځل به دوی له مخالف لوري سره یوې نتیجې ته رسیدلي وي.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد راتګ د نورو وختو په تلا به ډیر مهم هم وي او امید دا ده چې دوی د مخالف لوري چې طالبان دي د هغوی سره نتیجې ته رسیدلي او دا توافقنامه زر تر زره زمان کې بین الافغاني مذاکرات ته زر راغلی شي چې افغانان خپل کلي راتلونکی په خپله وټاکي.
هڅه مو وکړه سو د امریکا سره د طالبانو د سولې د خبرو د تازه جزئیاتو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نظر هم ولرو خو تر اوسه په دې اړه سند شریک شوی. خو په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم بیان سهیل شاهین له امریکا غږ سره په خبرو کې امریکایي لوري د سولې خبرو کې پر پیښ شوی خند تورن کړای. شاهین ویلی منګ موافق یو چې د هوکړې د لاسلیک پر مهال یو خوندي چاپیریال برابر کړو، مګر امریکایانو نورې غوښتنې رامخته کړې چې د شاهین په وینا د خبرو په بهیر کې خندونه رامسته شوي. د راپور پر بنسټ شاهین په غیر مستقیم ډول د طالبانو هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د هوکړې د لاسلیک پر مهال د یوې اونۍ لپاره د پوځي عملیاتو کمیدل پکې شامل و. بلې فریباجانی
ډېره مننه کوم. نجیه صفی دوستان مورد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او تمه ده د غرمې وروسته د افغان ولسمشر سره وګوري د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله حاجی دین محمد وایي چې پاکستان افغانستان د افغانستان د سولې په برخه کې شغل خلیلزاد ډاډ ورکړی دی. بیا هم زمام کاری ناجی صفی له شغل دین محمد سره مرکه کړی ده په ګډه به سره وره.
زه خپل درس فکر کوم چې موضوع د کمیدل د جنگ د دې مشخصاتو چې دوی موږ ولیدل چې هلته د طالبانو سره په دې زیات بحثونه کړي دي، کېدای شي دا موضوع دلته د افغان حکومت سره او سیاسي سره مطرح کی چې سنت د کمیدو معنا چی شي دا، یعنی هغه څه چې موږ توربند کې غواړو او یا کولی شي هغه د جنگ زیاتېدو او د سولې مخنیوي کوي.
بله حاج صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده خلیلزاد تر دې وړاندې له پاکستانی چارواکو سره هم خبرې کړې، څه فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد له کوم پیغام سره کابل ته راغلی؟
کوم خبرې د طالبانو سره شوې دي او پاکستان اطمینان ورکړی دی خپل همکاري بیا نو دغه پیغام بدل تر راوړي او دې کې شک هم نشته چې پاکستان که د زړه نه همکاري وکړي او دوی په سوله کې یو همکاري کولی شي او دا به د افغانانو لپاره یو ښه پیغام.
د زلمی خلیلزاد راتګ او خبرې له افغان چارواکو او سیاسینو سره به څومره د سولې په مخ کې خنډونه له منځه یوسي؟
زه یقین لرم چې ځکه دوی به خپل د پیشرفت په باره کې خبره کوي او څومره چې پیشرفت کوي هغومره د بین الافغاني مذاکرې ضرورت زیاتېږي. نو دلته به دا هم دولت افغانستان او هم سیاسیون ټول د یو فشار لاندې راځي چې وخت مو بیا کم وي چې باید دوی ته به دا وایي چې اوس نور تاسو ډېر وخت نه لرئ او هر څه نظر کېدای شي تاسې دا خپل حیات جوړ کړئ. نو دا د وخت کموالی او عجله زه یقین لرم چې بیا به لکه د ډېرو خبرو یا د ډېرو بحثونو بیا وخت نه پاتې، دوی به مجبورې چې زر یو نتیجې ته ورسي.
تاسو هم پته ده چې ارګ تل پوربان ټینګار کړی او لبل لوري بیا طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو لدې پرته نور کوم خندونه تاسو د سولې په وړاندې ګورئ؟
نو خو داسې معنی نه ګورو، کله کله خوا به داسې داسې خبر راتله چې مثلا د ارګ د طرفه به دا خبره کېده چې امریکایان اوس خو تلفات کم دي او جنګ ټول افغانان کوي، دوی صرف د بلاټوړو پیس یا د مورال دپاره دلته واوسېږي که نه. اوس یو ځای کښې واورېدل چې ډاکټر اشرف غني هم دا تیاری لري، وایي که امریکایان لاړ دي شي که نه. نو که داسې خبره وي نو بیا خو د امریکایانو د وتلو موضوع سره اوربند موضوع مطرح ده او د هیئت موضوع مطرح ده.
د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله حاجي دین محمدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د تازه او وروستیو خبرونو لپاره د ازادي راډیو اوریدلی سئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه واضح اوریدلی سئ. اوس به مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، د رحمت الله افغان څخه به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کرنې او مالدارۍ د ودې لپاره د اوبو مدیریت مهم دی او افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې خپلې 80% اوبو مهار کړي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې تېرې ورځ د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د خونې په پرانیست غونډه کې وکړې. ښاغلي غنی وویل په تېرو 5 کلونو کې د افغانستان صادرات 3 برابره سول او له 1 میلیارد ډالرو څخه واوښتل. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ زموږ پلان دا دی چې هر کال باید په دغه کچه کې 500 میلیونه ډالر زیات سي او د حکومت ژمنه دا ده چې افغان سوداګریزو تولیداتو ته نړیوال بازارونه پیدا کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې شاوخوا 60,000 ښځو ته د چرګانو د ساتنې واړه او متوسط فارمونه جوړ سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې په راتلونکي کال کې یو شمېر ولایتونو کې 140 د چرګانو د ساتنې لوی فارمونه هم جوړ کړي.
د سال 98 سال مالی 20,000 خانمه را تحت پوشش قرار دادیم، ولی د سال 99 ما 120 فارمای تجارتی، 5,000 قطعی و 10,000 قطعی روی دست داریم.
ښاغلی رستمی وایي پانګوال کولای سي په تخنیکي او مالی برخو کې په پانګونې سره د دغه فارمونو 40% ونډه خپل کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د چرګانو د ساتنې د ملي ټولنې د سروې له مخې دا محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 8,000 د چرګانو د ساتنې لوی او واړه فارمونه موجود دي. په سروې کې راغلي چې په کلنی ډول دغه فارمونه 260,000 میټریک ټنه غوښه تولیدوي چې افغانستان له دې پلوه 80% کې په ځان بسیا ده. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یوه امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، یو شپېته پوله یوه ایرو 4.8 افغانۍ، شپېته پوله یو پونډ 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 170 افغانۍ، او زر پاکستانۍ کلداري 468 افغانۍ.
زموږ اخلاص د دې راډیو اورېدو سره اوس به یو سیمه ایزه موضوع راواخلو. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان حکومت نیولی دی او تمه وه چې نن د ده د محکمې دوهمه ورځ وي، خو تر اوسه لا هم محکمې ته نه دی وړاندې سوی. پرون دی محکمې ته وړاندې سو، اوله ورځ یې وه. د اورېدو پر مهال قاضي امر کړی و چې دی باید زندان ته ولېږل سي. د دې موضوع د نور جزئیاتو لپاره زموږ سره په سټوډیو کې د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب خبرونه تر شر اغلی، پر دې موضوع به بحث وکړو چې د منظور پښتین د محکمې د دوهم ورځ چې نن و، نوي جزئیات څه دي، تازه څه راپورونه ورکړل سوي دي؟
مننه کور ودان. منظور پښتین لکه څنګه چې مخکې موږ ذکر کړی و چې د تیرې دوشنبې په سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پر ده باندې ځینې تورونه د پاکستان پولیسو پورې کړي دي. په هغه کې دا دي چې امن خرابول او ورسره کرکه خورول، د پاکستان له اساسي قانون څخه مخاړول، او د پاکستاني ریاست یا مملکت پر ضد سازش کول، دغه څلور تورونه یې پر ده باندې پوری کړي وه. د ډیر اسماعیل خان پولیسو، نو بیا په پېښور کې پولیسو ونیوي. دغه وروسته په پېښور کې محکمې دی په څورځني زندان باندې محکوم کړي او دی وسم په زندان کې دی. خو د ده وکیلانو د ضمانت عریضه داخله کړې وه په محکمه کې په پېښور کې. دغه وروسته بیا د پېښور محکمې دی ولیږي ډیر اسماعیل خان محکمې ته، او دی وسم په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. نو هلته پرون د دی وړاندې سو پر ده باندې یو بل تور هم پوری کوي چې دی د پاکستان اساسي قانون یا آئین نه مني. نو بیا زندان ته ولیږل سو، خو نن داسې ټاکل شوي وه چې وکیلان به د ده هغه عریضه بر ته راپورته کوي چې دی خوشی سي په ضمانت باندې. خو د ده خلاف چې څه هم دوسیې جوړې شوي دي هغه به په محکمه کې روان وي. یوازنی هدف د وکیلانو دا و چې دی د زندان څخه راوباسي. خو نن داسې ښکاري د وکیلانو سره چې موږ خبره وکړه چې محکمې تر اوسه پر دوی ته نه دي ویلي چې منظور پښتین دی وړاندې سي. نو دا دی وسم په زندان کې دی، او تر څو چې دی خپل 14 ورځې پوره کړي دغه ورسره بیا محکمه یې بله پرېکړه کوي.
بله، نننۍ محکمه خو تر اوسه نه ده سوې. د پرونی محکمې په جریان کې خپل پښتین د تورونو پر وړاندې څه خبرګون درلود سي ویل.
منظور پښتین د لوی سره کله چې دا غورځنګ 2 کال وړاندې پیل سو، دوی د پاکستان د اساسي قانون او یا د آئین په دایره کې دننه خپل د خپل حقونو غوښتنه کوله. د دوی مهمه غوښتنه هم دا وی چې باید به له محکمې خلک ونه وژل سي، تورې پر پوز باندې پوری کوي، او په وزیرستان کې چې ترمزه کې لاندې ماینونه دي دا باید ویستل سي، پر امنیتي پوستو باندې د خلکو سره باید ښه چلن وکړل سي، او په زور باندې باید خلک ونه تښتول سي، یعنی ورک نه کړل سي. دا غي مهمه غوښتنې وي. نو دوی وایي چې دا ټولې غوښتنې هغه غوښتنې دي چې د پاکستان اساسي قانون یې ضمانت ورکړی دی. نو دوی دا وایي چې موږ یوه غوښتنه هم له قانون څخه بهر نه ده، نه د اساسي قانون څخه بهر ده. زموږ ټولې غوښتنې په همدغه دایره کې دي، او دوی دغه ټول تورونه پر ځان باندې چې لګېدل دا غیرت کړی دی. او په عین حال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر دې باندې بحث وسو. د اپوزیشن یو شمیر پارلماني غړو یا وکیلانو هم د ننګ وکړله په دې اړه باندې چې د بشري حقوقو لپاره راوتلي دي، او دوی دا وایي چې په پاکستان کې هر کس سیاستوالان په تیر وختونو کې هم چې هغوی د خپل حقونو خبره کړې ده یا د خپل حق غوښتنه کړې ده پر هغو باندې پخوا هم د خیانت تورونه پورې سوي دي، د غداري تورونه باندې پورې سوي دي. نو دوی ویل چې دا واري به هم محکمه پر دې باندې دغه تورونه ثابت نه کړي، او ځکه چې دوی داسې هیڅ کار نه دی کړی.
او یو بل پوښتنه ده چې کله چې پرون دته د زندان حکم ورکړل سو په لمړنۍ محکمې کې، نو اوس په دې اړه عکس العمل څه دی؟ یعنی په خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه څه عکس العمل ښودلی دی؟ درید څه دی
پښتون ژغورنې غورځنګ؟ خو تر دې مخکې هم چې دوی ونیول سو دغه ورځ وروسته په ټوله نړۍ کې چې هر چیرې د دوی د غورځنګ غړي موجود دي د اعتراضونو اعلان یې کړی و، اعتراضونه وسول، مظاهرې وسول، احتجاجونه وسول په اروپا کې، امریکا کې، او سره د پاکستان او افغانستان په یو شمیر ولایتونو او شهرونو کې احتجاجونه وسول. دوی یو ځل بیا د رواني دغه روانه میاشت د فبروري میاشت په دې کې بیا احتجاجونه پلان کړی دي چې احتجاجونه وکوي، او سره ځین نور مدني فعالیتونه پیل کړی دي چې ترڅو د خپل مرام ننګ وکړي. پر دې سربیره یو شمیر غربي رسنیو هم په لومړي ځل خپل ادارې یو خاغي چې خلک مقالې ورته لیکي په ورسوانو کې چاپي، یعنی خپل هغه ادارې هم د منظور پښتین پر نیول باندې ولیکل. نو دا غورځنګ په نړیواله کچه باندې هم یو انعکاس پیدا کړ. په لومړي ځل دا غورځنګ هغه خلکو چې نه پیژندي هغه هم وپیژندي، منظور پښتین یې وپیژندي. نو دا یو ډول د دنیول د غورځنګ په ګټه تمام سو. په دې معنی چې د پښتون ژغ خلګ واوري دی وی پیژندې چې دوی څه د پاره راوتلي دي، د غورځنګ څه معنی لري، څه د پاره دوی راوتلي دي. او سره په پارلمان کې بحثونه پر دې باندې کیږي. اپوزیشن غړي پر حکومت باندې ډیر زیات نیوکې کوي چې تاسو هر څوک چې د حکومت خلاف یو خبره وکي هغه تاسو په مختلفو تورونو باندې نسی. اول پاکستان کې دا د خیانت تور یا د غداری تور داسې دی چې د پاکستان اساسي قانون څوک نه مني یا مخور ساړي، د دې لښت لږه جزا چې د هغه عمری بند دی یا اعدام دی. نو دې دغه سخت سزاوی د دې خلکو د پاره پر دغه سخت تورونه پر ولګوي. خو په تیر وختونو کې هم پر یو سیاستوال هم دغه ډول تورونه نه ثابت کړي.
بله، ډېر زړه ته مننه کوم دوستانو. د ازادي رادیو د مشال د څنګه یو خبريال احمد شاه اعظمي، ډېر زړه ته مننه.
¡Viva la libertad! دو سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. I am always
going to put America first. The referendum is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو سمو ورځیو بل موضوع ته د 2020 زیږدیز کال د جنوري میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. دا چې ولې په دې اړه زما همکار اجمل تورمان یو پاکیج چمتو کړی دی په کډوای سره وور.
د 2020 زیږدیز کال لومړۍ میاشت د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل لپاره ښه میاشت نه وه. په دغه میاشت کې د هنر له دې لوی کوره څلور جنازې ووتې او یوه هم په ژوندون ور ورپورې کړ. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی او د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد ممنون مقصودی وایي جنوري میاشت د افغانستان د سینما د صنف لپاره یوه توره میاشت وه.
دغه یوه تیره میاشت زموږ د سینما د صنف لپاره واقعا یوه لویه غمیزه وه، ځکه په دې کې استاد اسد تاجدی زمونږله زموږ د کامیډي د ژانر یو اتل چې هغه آصف جلالی و چې دا ډېر لوی ارزښت و زما د هېواد لپاره. استاد فرخ چې زموږ د هېواد ډېر نومیالی لوبغاړی و، او په دې وروستیو کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر چې جوانشیر حیدرو نومېده. زه دغه تېره میاشت واقعا یوه ډېره توره میاشت بولم د هنرمندانو په نسبت.
آصف جلالی او اسدالله تاجزی چې د 2020 میلادي کال په لومړۍ ورځ له خاموشانو سره یو ځای شول. جلالی چې د ممثل او د تلویزیونی تفریق پرونو چلوونکی وو، د زړه د حملې، او استاد تاجزی چې د خانی ناو زندگی ناو په ډرامه کې د رحیمداد رول درلود هم د ورپیخ ناروغۍ له امله ومړ. استاد تاجزی د تمثیل په برخه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب درلود، او 25 کلن آصف جلالی بیا خپل لومړني کارونه له ملي تلویزیون څخه پیل کړي وه. مشهوره تلویزیونی خپرونه یې شبخن نومېده، او د کاکا آصف په نوم هم مشهور و.
حالا دیگه ما کار نکنم، اون فل کنم مدیم، اون فل کنم مدیم، تمام روز و نمو رکتی صافی پا کنم، دیگه چی دردشون نمیشه.
د جنوري د میاشتې په شپږمه نیټه بیا د افغانستان د سینما یو بل پیژندل شوی ستوری قادر فروخ هم د ورپیخې ناروغۍ له امله د ترکیې په یو روغتون کې ساه ورکړه.
دته آخره برات میگم، پوستش میکنی پیسش حلالت، نمیکنی اینما تو بیپوست میوردارمش مگم به نسب قیمت.
قادر فاروق هم د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، او په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د جنوري په 20مه بیا فلم جوړونکي او د سینماګرانو د ټولنې مشر جوانشیر حیدری هم له ژوند سره مخخه وکړه. جوانشیر 18 کلن و، او خپل هنري فعالیتونه یې په 1950 زمریز کال کې له راډیو افغانستان څخه پیل کړي وه. که دغه څلور افغان سینماګران او فلم لوبغاړي په مرګ د افغانستان د سینما له کوره ووتل، نو د افغاني فلمونو ځوان لوبغاړي رسول ایمان بیا په ژوندوني د افغانستان د سینما د لوی کور ور ورپورې کړ. رسول ایمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د حسن په نوم خپل وروستي فلم کې له بهرنیو بانکونو پوروړی شوی چې اوس یې د خلاصون لپاره د کاناډا په یو رستوران کې میلمه پال دی. خو په همدغه میاشت کې بیا په بنگلاديش کې په جوړ شوي فلمی فیستیوال کې د یو افغاني فلم درې خزینه لوبغاړو د ښې کارکردګۍ جایزې واخیستې. د جنوبي اسیا د فلمونو دا نهه ورځنی فیستیوال چې د بنگلاديش په ډاکې ښار کې جوړ شوی و، د افغان فلم د رئیس سهرا کریمي په ډایرکشن د جوړ شوي فلم هوا مریم عائشې فلم درې خزینه لوبغاړو د فیستیوال د غوره لوبغاړو جایزې خپلې کړې. دا افغان فلم رئیس سهرا کریمی
زمونگ فلم دا آسیایی فلمونو پا دا غسیالی که دا غور لوبغاړو جایزه خپل کړه. آرزو آریاپور دا هوا، فرشته افشار دا مریم، او حسیبه ابراهیمی دا عائشه پرول که دوی دری وارو دا غور لوبغاړو جایزه و گتلی.
جایزه بهترین بازیگری رو بردن.
آقای کریمی ده ها سینماگرانو او فلم لوبغاړو پاره چې اوس مړه شوی او د مزار چمی